پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده، ستاسو هرکلی کوم. زه اجملند یم، په تخنیکي برخه کې راسره طاهر روشان همکاري کوي. په دې خپرونه کې به مو په افغانستان کې د عاشورا د ورځې له نننیو مراسمو خبر کړو. نن په افغانستان کې په بېلابېلو ښارونو کې خلک د عاشورا مراسم پر ځای کوي. په ځانګړې توګه د افغانستان شیعه مسلمانان ځانګړي مراسم لري. ولسمشر اشرف غني هم په دې مناسبت په یوه غونډه کې ګډون کړی، څرګند ونیکړي د کابل د ښار وضعیت باندې ما هم خبرو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان دولت وایي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې شدید امنیتي تدابیر نیولي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د څارنې د ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بیارغونې لپاره زیاتې پیسې ضایع شوې دي. نن به د افغانستان او بنګلادش د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي، او د امریکا سنا د کریستین بلاسی فورد په نوم ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره پر کاندیدیت د جنسي تشدد تور پورې کړی دی، دوه ورځې وخت ورکړ چې سنا ته ورسي. پوره خبر نو واوري. نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه ورځ ده. په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې نن د عاشورا ځانګړي مذهبي مراسم روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې چې په وروستیو کې د هزارګانو او شیعهګانو پر مرکزونو خونړۍ عملې وشوې، شدید امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي بیګه ازادي راډیو ته د دغو ځانګړو تدابیرو په اړه وویل.
بخش کشف استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پده بانده مکلف شویدی چه دیده مقدس و ورز و دیخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست ده امنیتی منسکتون و سره ده وزارت دفاع سره و ده کرونه چار وزارت امنی بخش شدی اغا به لومه درجه وزارات که قرار لری.
په کابل کې په وروستیو کې د اقلیت شیعهګانو او هزارګانو پر سیمو خونړۍ حملې وسوې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې یا داعش واخیست. د افغانستان جمهور رئیس به نن د عاشورا د مراسمو په اړه ځانګړې وینا کوي. په دې اړه وروسته په خپرونو کې اوریدلی سي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د دوی څېړنو څرګنده کړې چې د افغانستان د بیارغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو پرون د کاناډا په مرکز اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په اړه جوړ سوی و دا خبرې کړې دي. سوپکو د بیلګې په ډول د ریموټ یا د افغان د پروموټ یا د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو د پروژې یادونه کړې چې تیره اونۍ په یوه راپور کې ناکامه بلل شوې وه. د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې به نن په ابوظبي کې سره مخامخ شي. دا د اسیا د کرکټ کپ لپاره په سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې مخکې د سریلانکا د کرکټ ټیم ته په ماتې ورکولو د مسابقو دوهم دور ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلو پرون لوبه وکړه او د پاکستان لوبډلې ته یې سخته ماته ورکړه. د اسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 د امریکا د متحدو ایالاتو سنا د کریستین بلاسی فورد په نوم ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینایې تورن کړی چې دوې لسیزې مخکې یې جنسي زیاتی ورسره کړی، دوه ورځې وخت ورکړی چې پریکړه وکړي او دوی ته ځواب ورکړي چې راتلونکې اونۍ مجلس ته د شاهدي لپاره ورځي که نه. د امریکا سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک کراسلی میرمن فورد ته په یوه لیک کې بلنه ورکړې چې د سپتمبر په 23 نیټه چې راتلونکې دوشنبه ده د سنا غونډې ته ورشي او پر برید کوینه د لګولي تور په اړه مخامخ دوی ته معلومات ورکړي. کریستین فورد تر سبا پورې وخت ورکړ سوی چې د بلنلیک ته خپل ځواب ورواستوي. کریستین فورد پر برید کوینه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید کړی تور لګولی چې کله چې دا 15 او بیا 18 کلنوه جنسي تشدد یې ورسره کړی. د کریستین فورد دغو څرګندونو د برید کوینه پر کاندیدۍ اغیز کړی دی. خو کریستین فورد ویلی دی چې دا به تر هغه وروسته د امریکا کانګرس ته د څرګندونو لپاره ورسي چې د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره یا اف بی آی د دې له لوري پر لګول شوو تورونو څیړنه وکړي. او د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموشکي کرای سیمې انتخاباتي چارواکي وایي چې د سیمې د والي د انتخاب لپاره د وروستیو ټاکنو پایلې چې تر لانجې لاندې وې لغوه کړې. د روسیې د انتخاباتي ادارو چارواکو وویل چې په ټاکنو کې جدي درغلې شوې وې. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشري ایلا پامفیلوا پرون وړاندیز کړی و چې په سیمه کې چارواکي په پریموشکي کرای کې د انتخاباتو د دوهم دور پایلې لغوه کړي. پامفیلوا وویل چې په دې ټاکنو کې د رایو صندوقونو ته د رایو پاڼې ورچول شوې وې. رای مخکې له خلکو اخیستل شوی وي او پیسې خلکو ته ورکړل شوی وي. پر خلکو فشار راوستل شوی و چې رای ورکړي او د رایو په حساب کې هم ګډوډي شوی و. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشري وویل چې په دې سیمه کې د ټاکنو پایلو متعجب کړي او چارواکي باید هغه کسان چې سرغړونو ته لاره برابره کړي مجازات کړي. په دې سیمه کې د قانون له مخې درې میاشتې وروسته بیا انتخابات کېدلی شي. په سیمه کې د کمونیست ګوند پلویانو ادعا کړې چې انتخابات دوی ګټلي ول او په ټاکنو کې د درغلیو په اړه د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کرملین د پلوي ګوند متحدې روسیې کاندید په دې انتخاباتو کې په دوهم دور کې ظاهرا برای خپل کړی و.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشته جلال زید تر وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل په لویدیز کې د عاشورا د ورځې په مراسمو کې د څرګندونو پر مهال ټینګار کړی چې په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو برید پر ټولو افغانانو برید دی. دا ولسمشر د څرګندونو په اړه به له کابل نه ریپورټ واورو. دا به هم واورئ چې نن په کابل ښار کې د عاشورا مراسم څنګه لمانځل کیږي، امنیتي تدابیر په کوم وضعیت کې دي او ښار څه ډول دی. په کندهار کې هم د عاشورا مناسب مراسم لمانځل کیږي. له کندهار به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان د پوز مشر په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره خبرې کړې دي. که وخت وو نور ریپورټونه هم درته اورو. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، نن په افغانستان کې د عاشورا د ورځې د ماتم مراسم پر ځای کیږي. دا ورځ د ټولو مسلمانانو په ځانګړې توګه د افغانستان او نړۍ د شیعه مسلمانانو لپاره ځانګړی مذهبي ارزښت لري. په افغانستان کې هم په کابل کې په دې مناسبت بیلابیل مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر اشرف غنی هم په یو غونډه کې په همدې مناسبت څرګندونې کړې دي. زما همکار اکرام الله اکرام دی ولسمشر څرګندونې تعقیب کړې. هم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، له تاسو به واورو نور.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. په کابل کې هم په ځانګړي ډول د کابل په غرب کې په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو وروستۍ حملې په ټولو افغانانو او په ټولو مسلمانانو باندې حملې دي. نوموړي وویل چې دغه تروریستي حملې چې ترسره کیږي، دا اصلا په افغانستان کې د ملي یووالي د ټوټه کېدو په هدف باندې ترسره کیږي. مذهبي جنگ ته لمنه وهل کیږي، خو هیله یې وښوده چې افغانان اوس په دې باندې پوه شوي دي او په دې برخه کې یو موټی دي او خپل ملي یووالی به هیڅکله له لاسه ور نه کړي او ملي یووالی به مات نه کړي. نوموړي دا هم وویل چې زه وینم نن هغه ځای ته راغلی یم چې دا په دې سیمه باندې واقع څو بیلابیلې حملې وشوې، خلک یې ودردېدل او ټولو قربانیانو ته د پیښو چې په وروستیو کې د کابل په حملو کې له منځه تللي وژل شوي وو هغوی ته یې دعا وکړه او هغوی سره یې په غم کې ځان شریک وبللو. ښه ده چې په دې برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو یو برخه واورو.
در دوران که همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارد. هر کس که بخواهد با هر هدفی در میان مردم ما ترس و مرز ایجاد کند، هم به خود جفا کرده است و هم به دیگران.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو خلکو باندې غږ وکړ چې یو بل ته باید لاس ورکړو او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلو. همدارز یو هغه کسان چې په مسجدونو حمله کوي، په علمي ځایونو حمله کوي، ولسمشر محمد اشرف غنی د یزید لارویان یاد کړل او ویل چې د کابل د غرب د امنیت لپاره بیلابیل پلانونه تر لاس لاندې نیول شوي دي، کارونه شوي دي، او دغه د کابل غرب به په یوې ځانګړې امنیتي زون باندې بدل کړو، د سیمی امنیت با ټینګ ونیول شي. بلیان سیب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام لتا سنا د کابل د امنیتی وضعیت په اړه، او دا چې د کابل خار کې نور د کابل خار بڼه نن څنګه ښکاري. زما بل همکار یوسف خان زدران را سره د کابل له سټډیو نه په تماس کې دی. زدران صاحب، تاسو راته دا وایي د عاشورا مراسم نن ځای پر ځای په کابل کې لمانځل کیږي، په دې مناسبت بیلابیل مراسم په پام کې دي، امنیتی وضعیت له پخوا نه په هغه سیمو کې چیرې چې د کابل شیعه مسلمانان میشت دي چندان ډیر ښه نه وو، بریدونه شوي، نن امنیتي وضعیت څنګه دی؟ تر اوسه پورې چارواکي څه وایي او د ښار عمومي تصویر کرا کوي چې د ښار بڼه څنګه ښکاري نن؟
بالکل انسب د حکومتي چا په حکومتي کچا د دغه ورځ لنمانځلو ترڅنګ د عام ولس په کچا باندې هم دا ورځ چې مخکې یادونه شو په ځانګړو مراسمو منځل کیږي. کله د کار یادونه وشي نو د ښار په واټونو باندې هغه سي ځانګړي مراسم چې نورو کلونو تر سره کیدل چا وزای زای د ازاداري دروازې ویچرته چې خیراتونه ویشل کیدل هم را اندازه چې تیر کلونو کې وین نشته. اما په غوسیمو کې چیرته چې مشت مسلمانان تر ډیره مشت په غوسیمو کې تبن دا ورځ په سو مراسم منځل کیږي، خلک تکه خانو او جماعت خانو ته ځي، په عمومي واټونو باندې ځینې زایزه بیرغونه لیدل کیږي، مغه ست تور بیرغونه چې په خوا به هم ډیر نه دي. خو د دې ترڅنګ امنیت ته مغه ستونزه ده چې تل ورته اشاره شوې ده او تاسو هم ورته اشاره درلودله، هغه څه دي چې د خلکو د مراسم یو څه پیکه کړي دي. خو په ټوله کې دا مذهبي مراسم په افغانستان کې په تیرو هم په لویو ښارونو کې د ویرو په خاص مراسم منځل کیږي، همدارنګه خلک په دې غرض باندې خیراتونه کوي او رنګ دوی چې لوسه کې یغه یو بل ته خېګن رسول موضوع ده. خو د امنیت پاړه باندې د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دغه ورځ د عاشورا د مراسمو په خاطر ځانګړي مراسم نیولې دي، او دغه ورځ لپاره چې کوم مراسم نیولې و تر دې دمه یې ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل دا ځلې د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی و او تر اوسه تطبیقېږي. د د پوینه شته غوښونه ته په کتو دغه پلان تر دې د مخه نتیجه ورکړي ده. خدای چې په دې برخه کې د څرګندونې واورو.
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر سي دي، پلان گذاری دوی شریک کیږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړیږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري را سره شته او زموږ سره ځانګړي تدابیر مشترکن د امنی او دفاعي قوتونه په ښار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
ښاغلی روشندیل وایي د کابل په سلو جوماتونو او تکیه خانو کې ولسي خلکو ته هم د امنیت د ساتنې او مسؤلیت په خاطر وسلې ورکړل شوي دي. د ده په وینا د ولسي مسؤلینو شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی د امنیت لپاره کار کوي. د ولس سره په ګډه د کابل امنیتي چارواکي داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې مرکز کابل په تېره هم د کابل لویدیځه برخه تر ډیره تر ګواښونو لاندې وه او له دې وړاندې اسلامي دولت ډلې هلته داسې حملې کړي دي چې ډله ییز خلک یې په نښه کړي وو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو یوسف خان زدران له تاسو نه. دوستانو یوسف خان زدرانو چې په کابل کې د شورا د مراسمو په مناسبت له امنیتي تدابیرو او د ښار له وضعیت نه خبر کړو. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبري خپرونې ته غوږیږئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
دوستان اوس هم رحمت الله افغان ته ورزو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي او ترانزیټي همکاریو د لا پراختیا په اړه بحث کړی. د جمهوری ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس د غلیدنه چې تیر ورځ وسوه دواړو خواوو د سیمه ییز اتصال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیزونو په پراختیا په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې په ګډې پانګې اچونې خبرې کړې. په دغه ملاقات کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره توافق کړی چې د هوایی کوریډورونو د پراختیا لپاره به د هند او افغانستان ترمنځ هوایی پروازونه زیاتیږي او همداشان به هرات او امرتسر ترمنځ هم هوایی دهلیز پرانستل کیږي. د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د قیمتي ډبرو د پروسس د صادراتو او د دواګانو د تبلید لپاره به افغان او هندي ګډ تخنیکي ټیمونه په خپلو کې ګډ کار کوي. د بلخ ولایت یو شمیر متشبسین له حکومت غواړي چې له چین سره د اوسپنې د پړتۍ لپاره یو واضح میکانیزم رامنځته کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیرزاد احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیر ورځ سره راټول شوي وو او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دغه مسیر په مختی ډول خلاصیږي او حکومت باید هڅه وکړي چې دغه لاره د تل لپاره د مارونو په مخلاصه او دوامداره ورنه استفاده وسي. د ښاغلي سپاهی زاده په خبره سوداګرو همدا شان ویلي دي چې لارې یوازې واردات کیږي او د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې لا هم پر ځای دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بای یو 50 کیلوي د قزاقي د اوړو بورې 250 افغاني، یو 50 کیلوي د بورې 450 افغاني، یو درې نیمنۍ د وریجو بورې 2000 افغاني، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1040 افغاني او لدی سربېره 1 لیتر پېټرول 550 افغاني او 1 لیتر ډیزل 550 افغاني پلورل کیږي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو خو مخکې تر هغې د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. په ځانګړې توګه سیمه ییزه موضوع ده. د پاکستان د پوځ مشر په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره خبرې کړي. پیکینګ ته د قمر جاوید باجوه سفر څومره اهمیت لري او د دواړو هیوادونو چارواکو پر کومو مسلو خبرې کړي؟ دا موضوع رضوان مراد څارلې ده او همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، جنرال باجوه په چین کې له چا چا سره کتلي او پر کوم مسلو غږیدلې؟
مننه صاحب. جنرال قمر باجوا د پاکستان تقریبا لومړنی لوړ رتبه پوځي مقام یا یو مقام دی چې د عمران خان واک ته رسیدو نه وروسته له چین کتنه کوي. د چین خبری اژانسونو په خاص ډول دولتي خبری اژانس سینهوا چې کوم راپور خپور کړی د پاغې کې راغلي چې باجوا او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د پاکستان او چین د اقتصادي مسلو په اړه خبرې کړې دي. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې چې کوم دوی ورته اقتصادي دهلیز وي پاغې خبرې کړي دي. او د چین ولسمشر ویلي دي چې چین پاکستان ته خپل روابط په غلوړه سطحه حسابوي، یعنی لومړیتوب ورکوي. او دغه کم اقتصادي دهلیز چې دی چې چین پکې تقریبا 65 میلیارد ډالر پانګونه کوي دا به کامیاب وي. دغه راز د پاکستان د اقتصادي مسلو د پاکستان لخوا د دې پروژې د امنیت ساتلو په اړه هم چین د پاکستاني چارواکو ستاینه کړې ده. لباجوا سره د دې پروژې د کامیاب بولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان یو وزیر ویلي چې دا پروژه باید یو کال وځنډېږي ځکه چې په سیمه کې امنیتي ستونزې زیاتې دي.
چین ته د پاکستان د پوځ مشر سفر څومره اهمیت لري ستاسو په نظر مراد صاحب؟ په خاص ډول په داسې وخت کې چې په پاکستان د امریکا فشارونه هم زیات شوي دي.
دوه مهم عنصرونه دي دلته انسب. یو پر پاکستان د امریکا فشارونه دي چې تروریزم په مسئله کې دي، د افغانستان مسئله اړوند دي. دویمه خبره د پاکستان اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. پاکستان سا کلم د میلیاردونو ډالر د بودیجې کسر درلود، نو پاکستان هلته د IMF نه، یعنی د پیسو د نړیوال صندوق نه هم پیسې تروسه او قرضه نه ده ترلاسه کړې. نو کوشش کوي چې چین او یا کمبل داسې لوری پیدا شي چې د دوی دغه اقتصادي او د بودیجې کسر پوره کړي او یو ډول د پاکستان اقتصاد ته مرسته ورسوي. په دې وروستیو کې چې کله د امریکا فشار پر پاکستان زیات شوی دی، له حد نه زیات پاکستاني چارواکو له چین سره نږدېوالی څرګند کړی دی. چین هم په وار وار ویلي دي چې پاکستان ورته په سیمه کې ستراتیژیک ملګری دی او اړیکو ته یې خاص احمد ورکی. نو د پاکستانیانو لپاره چین ته نږدېوالی او له چین نه اقتصادي ګټې په اوسني وخت کې تر ټولو مهم ګڼل کېږي.
دوستانو، رضوان مراد وو چې د چین ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر نه خبر کړو. ډېره زیاته مننه مراد صاحب. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبري خپرونه ته وګورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو له کابل څخه د عاشورا د مراسمو په مناسبت باندې رپورټ درلود، بلکې رپورټونه مو لرل. څو همکاران مو له هغې ځایه را سره وغږېدل. کندهار ښار هم هغه ښار دی چیرې چې یو شمېر شیعه مسلمانان اوسېږي او دویم د عاشورا مراسم په ځانګړو د عاشورا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی همدا اوس را سره په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تانه به واورو چې په کندهار کې د عاشورا په مناسبت باندې دغه مراسم څنګه لمانځل کېږي او د ښار امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ان صاحب تاسو ته سلام. بلې، د افغانستان د نور ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم د عاشورا ورځ د قران کریم په ختمونو او خیراتونو سره لمانځل کیږي. د کندهار په امام بارګاه کې دغه ورځ لپاره پراخ مراسم نیول شوي او لا هم جریان لري. په دغه مراسمو کې د کندهار چارواکو، دیني عالمانو او شیعهګانو شمېر دیني عالمانو په خپلو ویناوو کې د یزید په مقابل کې د امام حسین او د هغه د یارانو د میړانې ستاینه وکړه. اوس هم دغه پروګرام لا جریان لري. که څه هم په ځینو سیمو کې اهل تشیع ځانونه وایي، خو په کندهار کې د دغه مذهب پلویان دا کار حرام بولي. دوی د دې پر ځای چې وینه توی کې د کندهار میرویس روغتون ته ځي او هلته د امام حسین د وینې بانک ته خپله وینه ورکوي تر څو ناروغانو او د جګړې قربانیانو ته د اړتیا پر مهال ورکول شي. څو شېبې مخکې چې ما د کندهار د عامې روغتیا ریاست د چارواکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د سهار تر اوسه شاوخوا 9000 سیاسي وینه د میرویس روغتون د وینې بانک ته جمع شوې او دا لړۍ له هم روانه ده او ممکن د ورځې تر پایه د 1,30,000 سیاسي وینه د ایمان حسین بانک ته ورکول شي. بلخوا د عاشورا د دغه مراسمو د لمانځلو لپاره امنیتي ځواکونو سخت تدابیر نیولي. د ملي امنیت، ملي پولیسو او ملي اردو سرتیري په ګډه د دغه مراسمو د امنیت لپاره د تیر ورځې را په دې خوا په کندهار ښار کې تلاشي او ګزمې کوي. دغه راز د کندهار په مرکزي ترکان او لاري د عاشورا د دغه مراسمو د شیل منځلي په خاطر د ترافیکو پر مخ تړلې دي.
ډیره زیاته مننه کوو صادق رښتینی وو چې له کندهار څخه یې د عاشورا د مراسمو حال راکوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان د دوا بولسوالۍ په ګډون د دې ولایت یو شمېر نورو سیمو کې ډاکټران شکایت کوي چې څلورمه میاشت چې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. دوی د ناروغانو لپاره د خوراکي موادو د پای ته رسېدو خبره هم کوي. په دې اړه به د ازادي راډیو د سیمیز خبریال روح الله انوري څخه تفصیل واورو.
د نورستان په دواب او نور ولسوالیو کې ډاکټران وایي څلورمه میاشت روانه ده چې معاشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله یې ستونزو سره مخ دي. د دواب روغتي مرکز ډاکټر رحمت الله د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
درست تقریبا دغه څلورم میاشت نه ماچ مونږ نه قرباني کړی دی نه مور کورو ته نه اختر کې تللی نه ماشومانو کالی کړي دغه څلورم میاشت ماچ درک نه لګي.
هغه وایي په روغتي مرکز کې پرتو ناروغانو ته چې کوم خوراک ورکول کېده هغه هم له تیرو دوه اونیو خلاص شوی دی.
دغه اوس هم نانوای والا اخر نن جواب کړو ډوډۍ ورانه کړې دغه حاجي صاحب دلته د کور ودان دي کل نه مونږ دلته ډوډۍ راوخته سر مریضان غنوري چې پښته چې موږ هغه هغه ډوډې نن به نه اخلو کنه حساب کتاب ولو ځای موږ سر مریضان هم پاتې ځای هم ډوډې نه راځي ډوډې خو موږ په نخ دیوته اخلو کنه بیا موږ ماس کتل حواله کی
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي چې ډاکټرانو ته د ماشونو نه رسیدو په وجه ولس هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی.
ډاکټرانو امکان لري موږ ته راغلي چې دا وایي موږ امکان لري چې لاس او نور دلته برګتۍ څلور میاشتې تنخوا درک نشته آشام کې دولتي داشا نه لري آشام څه زم نه خوري ګرمه د الله لاري ډوډې ور نه کې.
د شهامت روغتيي او بیا رغونی همکاري مؤسسي مسؤل ډاکټر ګل اصغر وای دوی او ډاکټرانو ته یې تیرو څو میاشتو څخه ماشونه نه دی ورکړل شوی.
دا څو میاشتې کېږي ازاته دا د تیرې پروژې کنه پیسې مونږ ته لاندې ورکړل شوي وروسته بیا دغه درې میاشتې چې د دې تمدید شوی ده د دې ولاکه یو روپۍ را کړې درې میاشتې او څلور میاشتې ماشونه نشته پرون څه پیسې را لېږلي دي پرون مې وامات هم ولېږل اوس کس دي دواب ته وان ته کوم ځایونو کې چې بستر لرو د مریضانو داخله بستر پیسې نن راغلي دي زه ورته لېږم.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې مرکزی حکومت ته رسولې او هغوی ورسره د یادو مشکلاتو د حل کولو ژمنه کړې ده.
خلکو عریضې د دې خلکو مشکلات موږ ته لیکلي او همدارنګه په ټلیفوني تماسونو سره عام روغتیا وزارت سره شریکې کړي دي او هغوی را سره وعده کړې ده دغه ستونزه حلېږي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ولسونه یې د روغتیایي اسانتیاو تر څنګ د ژوند د ډېرو نورو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه څنګه چې خبرې نن افغانستان د اسیا جام په سیالیو کې د بنگلاديش سره لوبه کوي. دا د دې جام په سیالیو کې د افغانستان او بنگلاديش لومړنی مخامخ کیدنه ده. البته دواړو هیوادونو تر دې مخکې په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. بنگلاديش ټیم په اړه عصمت ساروان معلومات درکوي.
د شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوال شورا د یو ورځنیو سیالیو بشپړ غړیتوب نه لري. د دې مسابقو لپاره د بنگلاديش ټیم شکیب الحسن، تمیم اقبال، مشرف مرتضی کپتان، محمد میتون، لیتون داس، مشفق الرحمن، عارف الحق، محمد الله، مصدق حسین، مهدی حسن، نظام الاسلام، رب الحسین، مرتضی الرحمن، ابو حیدر رونی، نظام الحسین شانتو او مومن الحق.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمينه برابره کړی دا اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار م کوي دغه بلال منزل کې دی دغه نه جوړېږي مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او تل ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلال منزل دی او تاسو پې کار کوي حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې اوس څوک کار کوي کار پہ مکوی دینا مخیل کار پہ وہ کہ نمرے در نہ مستردہ نمرے در نہ دیتا خلو اس سے کار کو وہ دغه سے پولیس راځي او کار ما خانی سی نو تاسو خو مهیلا د چې دغه خبر د مونږ ورته وي او د مونږ دغه مشکل حل سی و سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه کندهار څخه خبرې کوم نن یې عبد الله دی دا دا کندهار کومه بس تقریبا د شډیر بنجان دي د بشر دوستانو د نور نور ریوال به د شډیر باندې سره خلاص دی دا وګور شو د خپل ځکه چې نن سره راځو چې دا وته دونه سره نو ورته لري کله چې دی را شو دې څونه خو نه دي خو انسانان دي خو څه ویل انسان په سترګو باندې ورته وګوري السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل.